السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالی ورځ او د نومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا د امنیتی حالاتو په شمول په ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز دی.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای په صوبه کې امنیت پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړی دي. برتانیې وای ایران د وینې تویول له منځني ختیځ څخه کیف ته غځولی دي او سبا د فوټبال نړیوال جام سیالۍ پیلېږي. دا خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا د پولیسو مشر وای له وسلوالو سره په وړه کچه جنگ روان دی او د وسلوالو پر ضد یې په بیلابیلو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي دي. پرون په پیښور کې له مشر وای سره په ځانګړي مرکه کې د صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاری دا ونه ویل چې د وسلوالو پر ضد په کومو سیمو کې عملیات روان کړي، خو زیاته کړه چې په دې کې به کامیابی ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختونخوا په لکه مربوط کې د نومبر په 14 په وسلوال برید کې شپږ پولیس والا وژل شوي ول. حملې زمواري نه قانون او وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې و چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف په وار وار ویلي وو چې له دې ډلې سره د حکومت د اوربن تړون لا هم پر ځای دی. د پاکستان وفاقي حکومت او تحریک طالبان پاکستان دواړه وای چې اوربن برقرار دی، خو په دې رستو کې د پاکستان فوج ویلي چې د هغې نه قانون ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او دا راز وسله والی ډلې هم پر امنیتي ځواکونو یو شمېر بریدونه کړي دي. د پښتون اشغورن غورزن پی ټی ایم په مشرۍ پروند خبر پښتونخوا په لکه مروت کې د امن پاسون په نوم لارین وشو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د نومبر 14 مازیګر مهال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغه ټولو مننه کوي چې په لکه مروت کې د امن لپاره غږ پورته کړ. د غلارین د لکه مروت لشین باغ څلور لارې پیل شو چې پکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو ګډون وکړ. لارین ته د مروت اصلاحاتي غورزنګ مشر رشید احمد په خپل وینا کې ویل دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په ټولو قبایلي ضلعو او ځینو نورو ضلعو کې د امنیت ضد لاریونونه مظاهرې جرګې او جلسې شوي دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ای راتلونکي اونۍ پورې به د فوج د نوي مشر نوم په ډاګه شي. خواجه آصف پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې له ګل ورځې څخه به د نوي فوجي مشر د ټاکلو پروسه پیل شي. خواجه آصف تور پورې کړ چې تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو سیاسي ګټو لپاره د فوج د ټاکنې معامله متنازع کول غواړي. بلخوا د پاکستان دان ورځپاڼه وایي چې عمران خان پرون په لاهور کې له خبرونو سره په غیر رسمي خبرو کې تور پورې کړ چې نواز شریف داسې کس د فوج مشر ټاکل غواړي چې دې نه اهل کړي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په خوشاب سیمه کې دوه وسلوال وژلي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې ویلي چې د خفیه معلوماتو پر اساس یې په بلور سیمه کې عملیات ترسره کړل چې پکې دغه وسلوال وژل شول. په بیان کې راغلي چې له وسلوالو څخه یې وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي. له کمی وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. برتانیې وایي ایران د وینې تویول له منځني ختیځ څخه کیف ته غځولې دي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر نن په بحرین کې د مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر ایران د وینې تویول په خاطر نیوکې وکړې او ژمنې وکړه چې له تهران سره د مقابلې لپاره به له متحدینو سره کار وکړي. اوکراین او لویدیځو متحدینو یې پر ایران تور لګولی چې روسیې ته یې پی پایلټ الوتکې ورکړي چې د دوی په وینا ماسکو په وروستیو اونیو کې په اوکراین کې د بریدونو لپاره کارولې دي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر جیمز کلوري په بحرین کې د مناما ډایلاګ کلینیک کانفرنس ته ویل د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ټوله سیمه ګواښوي چې اوکراین کې ملکی وګړي وژني. ایران د برتانیې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه سندې ویلي. او اخري خبر د فوټبال نړیوال کپ درکو. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوډور ترمنځ د کیږي چې د پیښور له وخت سره سم سبا ماسخوتن 9 به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په 8 لوبغالو کې کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پایلو به د دسمبر پر 13 وي. فرانس په 2013 کال کې دا اتلولۍ ګټلې وه. دا د مشال وړي خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا سناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واوري د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای په صوبه کې د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې عملیات روان دي، خو بلخوا څېړونکي وای
او بل اړخ ته د عوامي فشار چې دی هغه هم ډېر زیات دی په حکومت باندې. نو دلته که په سوات کې موږ وګورو، که په بونیر کې وګورو، یا په یو شمېر نورو سیمو کې خلک راپاڅېدلي دي.
هغه افغان وګړی چې د اکتوبر په 16مه د کراچۍ په یو جیل کې مړ شوی و، مړی پرون افغانستان ته ولېږل شو.
او په دې اف آی آر کې د ده زوی دین محمد هم نیول شوی دی، خو هغه نه دی خلاص کړی. زموږ خدا کوشش وو چې هغه هم خلاص کړي، د خپل پلار سره یې ولېږي.
او دا به هم باورې چې د خیبر پختونخوا حکومت ته نوو برتی کېدونکو لپاره د کنټریبیوټری پینشن په نوم یو قانون جوړ کړی دی.
جی پی فنڈ ختم کو 1/7/2022 میں چکم نئے بڑھتی وہ کی گئی. اگر تم وہ خالص کنٹریکٹ بنے وہ بڑھتی کی گئی، اگر نہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ بڑھتی کٹ کی گئی.
ل مشال سرے بابرے. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د وسلوالو پر ضد په وړه کچه عملیات روان دي او ډیر زر به امن پر ځای کړي. له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی معظم جان انصاری دا ونه ویل چې دغه عملیات په کومو سیمو کې روان دي، خو زیات یې کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې به ورته بریا ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د نومبر په 14مه په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان وجل شو. د دې حملې سیمواري نه کارونه وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان په داسې حال کې منلي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتي چارو سلاکار بیرسټر محمد علي سیف وای چې له دې ډلې سره د حکومت توربند تړون لا هم پر ځای دی. نور تفصیل له پیښوره ته شبیر احمد جان نو.
د نومبر په 11مه پیښور کې مشال لیډو سره په صوبه کې د ابادمنه په حق له ځانګړې خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی معظم جان انصاری ویل چې په صوبه کې د وسلوالو سره د وړې پیمانه جګړه روانه ده او د وړاندې پشان به دا ځل هم دوی بریالي کیږي او ډېر زر بدلته امن پزې کړی.
دا څه دی چې دغه یو لو انټنسټی کانفلیکټ دی هغه جاری دی او زمونږ طرف نه هم کوششونه ډېر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو او په دې کې مونږ مخکې هم ګټلې دي او ان شاء الله بیا هم د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ والا د ادارې کم چې دي هغه خپل کار پوره کوي او دې په صوبې کې او د کسانو له ان شاء الله امن براوړي. الحمدلله نه د فنډس کمی دي، نه د استطاعت یا د کیپاسټی څه مسله ده. ان شاء الله زمونږ کسان د دې حوصله چې ده اوچته ده. دا څه دي چې لار هغې ته چې ملاو شي د قبایلي اضلاعنه او چې دلته رالی نو بیا هغې نچری یو بل هغه داسې دهشتګردانو د کاروایي نه کوي. مونږ یې ولاړ یو او بالکل به حوصله مند یو.
د وسلوالو طالبانو اخري برید څو ورځې وړاندې د نومبر په 14مه لیک مروت کې د پولیس یو گاڑی باندې کړی وو چې پکې په پولیس گاڑی کې ناس د یو سب انسپکټر په شمول شپږ پولیس والا وژلی وو. خو بل خواته د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسر محمد علي سیف سو سواره دا خبره تکرار کړې چې د دوی تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره مذاکرات او عمل روان دي او هغوی ډزبندی هم اعلان کړی ده. د مخ په زیاتېدو تر هغه پیښو او د هغې ذمواره هم د طالبانو لخوا د منلو په حق له دوی زیاتوي چې دا هغه ډلې بریدونه کوي کوم چې د تحریک طالبان وسلوالې ډلې نه مني او د دوی له تنظیم نه بهر دي او یا هغه جرام پیشه دي چې د طالبانو نوم استعمالوي.
ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری نظم سے باہر ہیں، جو ہماری تنظیم سے باہر ہیں، جو ہمارے حکم نہیں مان رہے. کچھ باغی ہیں، کچھ کرمینلز ہیں جو طالبان کے نام سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
خبیا پیخور کی خبریال شیم شاہد وائی چی دا صبح پولیس توسلہ والو سرا جنگ روان دے خو چارواکی دا سوائلونا یا کولونا دا سخکاری چم نکلے شوی دی نو پولیس هم ورته غوته پخله دي چې څه وایي او څه وکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس هم کنفیوز دي ځکه چې مشرانو ته ویلي شوی دي چې تاسو به عکس العمل نه خی، یعنی تاسو به ریټیلیشن نه کوئ، کاغی په لار رواني تاسو ورته څه نه وایي. او بل طرف ته چې کوم دی نو بیرسټر سیف هم دا وایي چې زمونږ د طالبانو سره خبرې ختمې شوي نه دي او طالبان دلته کې که هر څه کیږي هغه د هغې ذمواري په غاړه اخلي. نو زما دا خیال چې دل دکی بیا یو وار داسې حسی روانی دی چې لګره 2008 او 2008 پشان د خیبر پختونخوا پولیس مجبور شي چې خپل چوکای او تانه خالی کی او بیا دل دکی د ترهګرې په نوم باندې یو بل ډراما شروع شي.
په خبر کې خبريال طارق وحید چې د خیبر پختونخوا د پولیسو او د سیمې د امنیت په حق لباندې د ډېر وخت راسي رپورټینګ هم کوي، وایي چې 2014 مراسي روان کال دا ترهګری پیښو په حواله د ټولو خطرناک کال دی او ترهګری پیښې یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي.
کوم وګورو د 2013 نه پس چې کومه د ترهګری چپاو چې هغه کنټرول شوی وه، اگر چې د هغې نه پس هم به داسې ټک ټک واقعات کېده، پای کې د بتخورې شو، د دستي بمونو حملو شوې، خو د هغې تعداد یا شر دومره نه و چې په هغې باندې تشویش کېده شوې. خو په دې کال کې زما خپل درک دا دی چې د 2013 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې ترهګری واقعات سیوا شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د افغان طالبان حکومت راتلو وروسته دا یو عام خیال و چې ګنی هلته امن راتلو سره به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې هم امن پرځای شي، خو له ده په وینا داسې ونه شو. دوی د امنیتي ادارو او حکومت هغه د دعوو باندې هم سوالونه پورته کړل چې ګنی وسلوالو نیټورک او پټنځایونه دوی ختم کړي دي او دوی کمزوري کړي دي. د ده په وینا وسلوال اوس هم ښه منظم دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال لیډو سره شریک شوی تازه رپورټ تر مخه روان کال کې د جنوري نه تر نومبر میاشته پورې په پولیسو یو نیم سلونه زیات بردونه شوي، چې پکې سلونه سیوا پولیس والا مړه او سلونه سیوا ژوبل شوي هم دي. جاده دی چې په دې ورستو کې د سوات، ملکن، بنیر، دیر، باجوړ، ممندو او د صوبې نورو سیمو په شمول د ولسي پاسون په نوم د دغه سیمو اولس غټ غټ احتجاجونه او لاریونونه د ترهګرۍ او د وسلوالو بیا راپورته کېدو پر ضد کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم یو لاریون وشو. لاریون کونکي وایي چې له ډیر وخت راهیسې د دوی سیمه له ناامنۍ سره مخ ده. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کړي. دوی په حکومتي ادارو غږ وکړ چې د دغه سیمې د پرمختګ لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. دغه لاریون چې پرون د جمعې ترمنځ وروسته د خار لشین باغ سلور لارې پیل شو، پکې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړی دی. نور حال ته سیمینا عمر وزیر راکوي.
خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کې د نومبر په 13مه د امن لپاره پښتون ژغورنه غورزنګ په مشرۍ ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره کې سیاسي، سماجي او عامو خلکو ګډون درلود. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او امن لپاره شعارونه ورکول. د غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه لکی مروت احتجاج کې ګډونوالو مننه کړې او ویلي یې دي چې لکی مروت د پښتون قام یو لویه برخه ده، خو د په وینا د بدمرغه له مودې راهسې د نامنۍ سره مخ دي. نوموړي ویلي چې لکی مروت ول سره په هر سخته کې ملګرتیا کوو. دا د هغې وروسته چې د نومبر په 16مه لکی مروت کې پر پولیسو وسلوال برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي ول، چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت احتجاجي مظاهرې یو ګډونوال، مروت اصلاحاتي غورزنګ مشر رشید احمد، خپل وینا کې وویل چې لکی مروت وروستو پاتې سیمه کې ولې ترهګري ده. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي، روزانه جنازې پورته کوي، حکومت یې امن پر ځای کړي. لکی مروت کے دا اکتوبر پر شپڑا سما ہم مروت ولسی پاسون دا سیوری لاندے زائی خلقو احتجاج کڑے وو او حکومت نئے دغلتا دا امن پر زائی کولو غوختنے کڑے وے۔ لکی مروت کے دا نومبر پر شپڑا سما پر پولیسو وسلہ وال برید دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا خیبر پشتونخوا علا وزیر محمود خان او نورو علا واکمنو غندلے دا صوبے علا وزیر محمود خان ل پولیس چارواکو بشپړه رپورٹ غوښته وو۔ په دې وروستیو کې د نام نایزید وزیرستانونو بنو لکی مروت سوات بونیر دیر باجاوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې ځای ولس لخوا د امن لپاره ولسی پاسونو نشوي روان دي۔ د غلطه د ترهګرۍ په پیښو کې سیاسي مشران ځوانان مخاور او هم امنیتي سرتیری د وسلوالو لخوا په نښه شوي چې ولس یې پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې۔ له حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنې تکرار کړې۔ لکی مروت کې شوې مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده۔ د لکی مروت په ګډون پښتون میشته سیمو کې د حکومت امن ټینګ کړي۔ حکومت او پولیسو په وار وار ویلي چې وزیرستانونو سواد بونیر لکی مروت او نورو سیمو کې یې د وسلوالو زید کروایان او ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي۔ عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي کتیر یو کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوی، نو حکومت هم باید د خپل تیر یو کال په پالیسۍ نظرسانی وکړي۔ نوموړي په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې زیاته کړې، تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي۔ بلخوا څېړونکي وایي د واکدارانو حکومتي چارواکو ترجیحات دا وخت اقتدار کرسۍ او د راتلونکي پوځي مشر ټاکنه ده او ترهګري په ترجیحاتو کې نه ده شامله۔ څېړونکي دا هم وایي که د وسلوالو سره خبرې کیږي نو د کوم قانون لاندې باید وشي او هغه هم داسې چې ولس ته هم منظوري وي۔ په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا۔
وزیر خارجه بلاول بټو زرداری ویلي د سیمیز بدلون وروسته په ترهګري کې اضافه شوې ده۔ په اسلام آباد کې د نومبر 14مه پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې نوموړي زیاته کړې، تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي۔ د نوموړي د سیمیز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتللو۔ بلاول بټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوی وشي۔
دهشتګردی کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں۔
د ترهګرۍ پیښې پرله پسې کیږي، په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګرۍ کې شوې، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست کې د ترهګرۍ حوالے سره کومه پالیسي پاتې شوې، په هغې موږ له هم بند کوټه کې نظرثانی پکار ده، ځکه چې موږ د تیر ترهګرۍ په شان خطرناکې ورځې نورې نشو زغملی۔ بلاول بټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهیسې د ترهګرۍ اضافه روانه ده۔ یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي وو۔ د مشهد ریډیو د یو شمېر رپورټونو سره سم طالبان ویلي دغه هیواد به د کوم بل هیواد لپاره خطر نه جوړیږي۔ پاکستان کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو ضد عسکري اپریشنو په نتیجه کې زیاتره وسلوال طالبان مانه تحریک طالبان پاکستان غړي افغانستان ته لاړو۔ په افغانستان کې د طالبانو په واک درتلو وروسته تیر کال د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پټ پناه د مذاکراتو خبرې هم روانه شوې، چې تیر کال د نومبر په میاشت کې طالبانو د یوې میاشتې لپاره سیز فایر یا اوربند هم اعلان کړو۔ د نومبر په ولنې لسیده کې د هغه وخت وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري لخوا د جیو ټی وی په پاړه د رپورټ شوی خبر تر مخې نوموړي پکې ویلي د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دواړو غاړو لخوا اوربند اعلان شوی، خو تر هغه وروسته د اعلان له هم نه ده شوی چې د وسلوالو طالبانو او یا حکومت دغه سوله او یا ډزبن ختم کړی وي۔ خو بیا هم نن وختونه د زیاتره پیښو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان اخلي۔ خبریال او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته د نومبر 15مه وویل هغه وخت چې تحریک طالبان پاکستان د نیټو ضد په افغانستان کې جګړه کوله، د دوی خیال و چې ګنې دوی پاکستان کې هم جګړه کولی شي، په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې۔ خو دی وایي هغه اوس ورو ورو څرګندېږي، هم ځکه د ترهګرۍ پیښو کې زیاتې راغلی دی۔
نو د دې لپاره اول سوچ په دې پکار دی چې فرض کا د طالبانو سره که مذاکرات کېږي نو په کومو شرایطو به کېږي، فرض کا تاسو داغی دا پر پا قانون و پا آئین کے وہ بدلون راولے کا سبق ہوئے او بل اڑختا دا عوامی فشار چھ دے آغا ہم لے زیاد تے پا حکومت پاندے نو دلتا کا پسوات کے منگو گورو کو پا بنیر کیو گورو یا پا یوش میر نور و سیمو کے خلق را پاسی دلی دی او آغی دیتا تیار ندی چھ سوک تے امنیت خراب کی نو کچھر دا خلق واپس رازی او بیا ہم آغا شان تکی دا پا خواب شان کارو نکوی داغی دا پا لنبی یو تکلار پا کار دا چھ سک والواری
دا پاکستان پا میڈیا او سیاست کے دا چو میاش تو راہ سے دا آدم اعتماد تحریک پورس تو دا اپوزیشن او دا زین غلو دا گرفتاریانو او نن وقتونا دا چھ راتون کے پوزی مشر با چوک وی بہ سونه کو تاوده دی خو آیا پا اسلام آباد کی دا ترگری پا زیادی دو هم کل نا کل چوک خبر کوی او کنا دا اسلام آباد خبریال عبدالله مومن چی پارلمانی رپورٹنگ کوی دا مشال ریڈیو دغه پختنه دا نومبر 15 دا سی جواب کړه
زدا ویم چیر گدی وخت کی په اسلام آباد کی دماکه کیږي که کراچی کیږي او که خیبر پختونخوا کیږي ته طاقت په دوانو ایوانو نمانه ایس قسم اثر نه کیږي دی وخت عوام چې دی دغه د غوی پرایورټی نه ده خیبر پختونخوا خو به بالکل اگنور ده څو کسان چې دیغه आवाज اوچت کی او تکتلی تیزی سره دغه روان دی او زما په خیال دغه بدلون چې دی دغه کاری نه یو خو تکل دی 29 نومبر پورې دا قصه پوره شي نو مے بی چې یو نوې پالیسی راشي او د دهشتګردۍ خلاف یو نوې حکمت عملی راشي
د جون په 22 په اسلام آباد کې د قومي سلامتی کونسل د غونډې وروسته د پریس کانفرنس په دوران وفاقي وزیر رانا ثناءالله خان ویلی د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په دوران به یو هم غوښتنه داسې نه مني چې هغه د آئینی پاکستان د چوکاټه بهر وي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هغه افغان مګړی چې د اکتوبر په 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی و او مړی یې سلیریش ورځې د کراچۍ په یوه مردخانه کې پروت و د نومبر په 13 د هغه مړی له کراچۍ څخه اسلام آباد او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته ولیږل شو په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ اډوکیټ وای د تاج محمد مړی افغانستان ته ولیږل شو خود تاج محمد سوی د کراچۍ په زندان کې لا هم بند دی بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استاذ ګل الدین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته لیږلو کې افغان کونسلګری هم ورسره مرسته کړې ده په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړ اډوکیټ د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
په 6 اکتوبر باندې په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شوي په هغوی کې یو افغان تاج محمد نومېږي د 26 اکتوبر باندې په کراچۍ کې لانډی جیل کې وپات شوی و دغه پس مونږ دا وغوښتل چې مونږ دغه مړی واپس افغانستان ته انتقال کړو دغه لپاره چې کوم قانوني پروسیجر و هغه ټول پوره شو نن یې هغه د کراچۍ نه بایر اسلام آباد ته دغه مړی یوړو دغه ځینه تورخم للیاری افغانستان ته به اوس انشاءالله ماخام پوری ورسیږي
منیزا کاکړ زیاته کړې چې د تاج محمد مړی افغانستان ته ولېګلو خو د تاج محمد زوی لا د کراچۍ په زندان کې بند دی
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی خو هغه نه دی خلاص کړی زموږ خدا کوشش وسی هغه هم خلاص کړي د خپل پلار سره یې ولېږي خو هغه چونګه په هغه اف آی آر باندې عدالت تر اوسه آرډر نه دی کړی نو هغه زوی تر اوسه بند دی د دوی کورنۍ یا وارثان یا افغان کونسلیټ ته دغه مشوره ورکړې وه چې تاسو د دوی وارثان په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راوغواړاستئ نو هغوی ته به دا مړی وسپارل شي که تر زوی دی اگر راغلی وو هغه ته د تاج محمد مړی وسپارل شو
د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په 6 په ښار کې 132 افغان کډوال نیولي وو چې پکې تاج محمد سره د هغه زوی او نور ګڼ کسان شامل وو پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړې وه او بیا یې زندان ته استولی وو د کراچۍ پولیسو ویلي چې تاج محمد په زندان کې ناروغ شو بیا یې د درملنې لپاره روغتون ته هم بوتللی وو خو سای ورکړې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استازي ګل الدین بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته په لیږلو کې افغان کونسلګری ورسره هم مرسته کړې ده
او زموږ د مینت ټول افغانانو پر دې او زموږ د سفیر صاحب د همکارۍ د جنرال قونسل سره ان شاء انشاءاللہ ہر افغان معاشر پر دی ازمون لس نس کومک کی مون انشاءاللہ کو
د گل الدین په وینا چې تاج محمد ناروغ وو کراچی ته دراتلو سره سم بیا نیولې شوی وو بیا یې ساور کړی په کراچی کې افغان کډوال تور لګوي چې پولیس قانوني میش افغانان هم نسی اسناد او پیسې ترې اخلي خو پولیس دغه تور ردوي او وایي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي بلخوا په کراچی کې د قانوني کډوالو د پاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې شارپ وایي چې 13 د اکتوبر په میاشت کې په کراچی کې وڅلېخ داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوش کړی دي په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو په کراچی کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ ایډوکیټ وایي په 13 سلورو میاشتو کې په کراچی او جام شروع کې د 1500 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې پولیسو نیولې دي چې د سن په بیا لا بیلو زندانونو کې بندي په کراچی کې پروستیو کې نیولې شوو افغانانو کې بیا ځنو مشال ریډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې روزګار نشته پاکستان ته یوازې د روزګار یا د ناروغیو لقبلا د درملنې لپاره راځي خو دلته هم نیول کیږي په زندانونو کې اچول کیږي او ډېرې سختې ورسره کیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته تیر ورځ سوات مالم جبه کې مقامی خلکو د یوې سیلانی کمپنۍ ترمنځ د دریو کالو د سمکو د ملکیت شخړه د جرګې له لوري هواره کړې شو ځای خلک وایي چې باید هلته کارکونکي کمپنۍ دی ځای خلکو ته روزګار ورکړي چې د سیمې خپل خلکې په روزګار شي په مالم جبه کې به په دغه ځای کې سکول اسپتال او جماعت جوړول شي ځای خلک وایي له دغې نوې پروژې سره به د سیمې سیلګري وده وکړي نور حال د نیاز احمد خان نور
د سوات سیلانی سیمه ملمجبا چې پکې سیلانی ادارې اتکا لوړاندې د اربون روپو په لګښت سره هوټل چیر لیفت او پارکونه جوړ کړی ول رستا مقامی خلکو د ځمکې په ملکیت د ادارې گرین ویل نوی پارک چې په یو سل 55 کنا لزمکې جوړ شو بند کړو دغه پترس کې سیلانی کمپنۍ مقامی د 300 نه زیات اوسیدونکو د کارن لری کړی ول په دغه تنازع د مقامی خلکو او د ادارې ترمنځ جرګه شوی او تنازع ختمولو رضا شوی د جرګې یو مشر محمد سیراج مشال ریډیو ته وایي
لوکل کسانو نما یو کمیټه جوړ کړه هغه کمیټه کې موږ چې کوم تنازع وا دغه په کوششونو سره خدای پاک هغه تنازع حل کړه او نن موږ نن د گرین ویل چې کوم ده نو دوی ته حواله کړه دوی چې کوم اګریمنت کړی دغه مطابق موږ حواله کړه سو ټوریزم والا ده موږ ټورست د دوه خوشحالي بو چې ټورست راشي نو زمونږ د علاقې ټورست ورځ او زه ریکوست کوم ټولو ټورست ته چې دلته کې دوه پور ویزا ماحول له او ډیر امن دی دلته کې نو زه ټولو ته خواست کوم هیڅ هم نشته په پوره سواد کې امن دی دلته بالکل صفا روڈ دے
دا ملم جبی یو مشر محمد رازق وای چې د غزم مکه د رول قام وا او قام په اعتماد کې نو اغسته شوه د تنازع لوجه مقامی خلق هم متاثر ول او تاو تر خواله پکې وو ځکه چې د ملم جبی سیلګری سره په زرګونو مقامی خلکو ته روزګار میلاو دی
لوکل خلک چې د اغه د میل مر ډیر زیات خیال ساتي میل ما قدر من کو عزت کو مسله دا راغل لازم دي دو سره چوز من خو دې کف سم سم کپ نه ول ته دا درخواست چې خبره ده چې دو لوکل خلک په روزګار کې دلته نو داخله چې په روزګاری مسلې باندې جوړیږي او بل مسله دا شته چې یو کس د چکم د جو سره کم انجینران دي دا غو د لاس لکه خبره در کو اختلافات یو دو درو کسان د لاس کم د جو سره چې کاردارانو یو غو د لاس جوړ شوی د نور زمون اس مسله جو سره نشته
د سیلګری ادارې منیجر وسیپ الرحمن په دغه محل مشال ډیرو ته ویل چې مقامی خلکو لخوا او د سیلګری ادارې ترمنځ عدالت کې کیسونه هم روان دي دغه به اوس دواړه واپس واخلي اداره به سکول جماعت او اسپیتالوم د خلکو لپاره جوړوي
د مشران چې دلته موجود دي نادي مشرانو په دعا سره د دې په مهنت سره چې هغه تنازع هغه چې ختم شو او ان شاء الله مخکې بداسي سو مخکې سم مسله نه فیس کیږي
د سوات ملم جبا چې پکې هر کال د وورو لوبي کیږي په زرګونو سیلانیان دغه سیمه ته تک کوي او پکې د سیلګری لپاره یو شپیر هوټل هم جوړ شوی دی ځای خلک او سیلګرو ته اسانتیاګان ورکونکي کاروباري خلک وایي چې دې سره به یو ځل بیا ملم جبا کې د سیلګری روزګار زیات شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي لړ خبرونه د ګل ایاس نور
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د وسوالو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به په سیمه کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې د صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاری دا ونه ویل چې په کومو سیمو کې د وسوالو پر ضد عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان ووژل شول. د پښتون اجغورن غورزنګ پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون وشو. دغه لاریون د لکې مروت له شین باغ څلور لاری پیل شوی و او سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په درستو کې د خیبر پختونخوا په ټولو قبایلي سیمو او نورو ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریون نکړي، خو سوای حکومت وای امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف علي راتلونکې اونۍ پورې به د فوج د نوي مشر نوم په ډاګه شي. نوموړي دا خبره پرون له جیو ټلویزیون سره کړې او زیاته کړه چې د ګل ورځې څخه به د نوي فوج مشر د ټاکلو پروسه پیل شي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې تور پورې کړ چې نواز شریف داسې کس د فوج مشر ټاکل غواړي چې دی نااهل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 9 پوره کیږي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په خوشاب سیمه کې دوه وسوال وجلی دي. دا خبره د فوج مطبوعاتي څانګې په نوم په بیان کې کړي. لا تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. برتانیې وایي ایران د وینې تویول د منځني ختیځ څخه کیفته غځولې. د برتانیې د بارونو چارو وزیر نن په بحرین کې د مشرانو یوې غونډې پر مهال پر ایران د وینې تویولو په خاطر نیوکه وکړي او ژمنه وکړه چې له تهران سره د مقابلې لپاره به له متحدینو سره کار وکړي. ایران د برتانیې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه سندې ویلي. او د فوټبال نړیوال جام سیالۍ سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه به کوربا قطر او ایکوادور ترمنس کیږي چې د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 به شروع کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پایلو به بعد د دسمبر په 13 کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل لاس ناوریده اوس راځي یو بلې موضوع ته. د بشري حقوقو د سار سازمان له ترکینا د افغان پناهغښتونکو په زور د سمدلاسه مخنیوي غوښتنه وکړه. انکری رپورت ورکړی دی چې د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان پناغښتون کې لغپل خاورې نه اخراج کړی دي. دغه پناغښتون کې یا د سمکل لاري ایران او یا هم په ځانګړو البتکو کې افغانستان ته لیږدول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناغښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخي مرستیالي مشر پاترشا ګاسمن تیر ماښام د لړم په 8 ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغه پناهغښتونکو د جبري اخراج مخمونی ولسی.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور له مخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناهغښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروازې مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم په یوه برخه کې راغلي. ترکیه د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یوه برخه کې راغلي افغان پناهغښتونکي په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیه چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نه وي او ترکیه ته تللي د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره شوي او د پناه درخواست هم نه دي منل شوی. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناهغښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه یې ونیول سي. د ترکیه د کورنی چارو وزارت مرستیال په 13 فبروري میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فناغښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناغښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریې او 300 زره نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په پیښور کې د انجینرینګ پوهنتون انتظامی یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر په یو بیان د نیوکو له کبله د هغه نه سپیناوی یا وضاحت غوښتی دی. بلخوا د پروفیسرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت د پوهنتونونو په معاملو کې مداخلت کوي او که دا لړۍ ونه درېده نو دوی به یې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پانګو د کمی له کبله د خیبر پښتونخوا یو شمیر پوهنتونونه د مالي ستونزو سره مخ دي او په زده کوونکو د پوهنتون او هاسټل خرڅونه هم ډیر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
د پیښور د انجینیرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښتې چې ولې په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنگش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په ځواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوی غوښته دی.
بدقسمتی نه زمونږ د صوبې نوي هغه دي که نه دی لږ د سیزه ټولرنس لیول یې لږ کم دی که نه نو دی غوسه شوي وو. زمونږ د وایس چانسلر ته کوم دی زمونږ د ادارې ته کوم مشر هغه ته ویلي وو چې دا کس ترمینیټ کړي
په دغه اړه مو د پوهنتون د وایس چانسلر سره تماسونه ولو خو د هغه دفتر په دغه اړه د سوالو نه ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیستی دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علی گوهر خان وایي چې هر څوک د ځنو ذمہواریو سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندي سے غلط الزام لګولي نه منسٹر سے د قانون لاندې اختیار شته چې هغه باندې ایکشن واخلي هغه باندې حتی کې زد داوا کول شي د ډیمیجز داوا کول شي خو یونیورسيټي په کم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وي. په سوشل میډیا باندې یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ د هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره مکالمه شوې ده نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسيټي بیا ایکشن اخلي نه ډیره ناجایزه خبره ده.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتونونو ته د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي او په ټولو صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربی دی چې کم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دی او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتی هړتال وینا شوی وه چې ډېره کامیاب چلی ده. مونږ ابلو جنرل باډی کې دا فیصله کړې چې که بیا چېرته وایس چانسلر یا صوبائی حکومت دا سے قدم اچتولو کوششو کو چاگی زمانگا رائٹ آف اسوسییشن یا زمانگا دا یونین دا سازولو یا دا قائم ساتلو دی فیصلے تے نقصان رسولو کوششو کو یا زمانگا دا ٹیچر کمیونٹی سینٹر دا غستو یا دا دی دا روزمر امور او درولو کوششو کو نمانگا با یونیورسٹی پا مکمل توگا باندی ادرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. د یادونه وړ ده چې د تلسم آئینی ترمیم نو وروستو خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي، خو د استادانو د اتحادیې په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. د دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومته د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه، خو صوبایي حکومت ورله 2 بلین روپې ورکړې وې. د حکومت دریز دی چې پوهنتونونه باید خپل خرڅونه په خپله پوره کړي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت ته نوی برتی کیدونکو یا په کانټریکټ غیر مستقل نوکری کوونکو لپاره کنټریبیوټری پینشن فنډز په نوم قانون جوړ کړی دی. دغه ملازمینو ته به د میاشتې تنخواه کې ځینې روپۍ کټ کیږي. هغې سره به حکومت 100 روپۍ خپلې اچوي او دغه شریکې پیسې به کومې کاروباري کمپنۍ ته د ګټې لپاره ورکول کیږي. د نوي قانون له مخې هر کله چې ملازم د نوکری موده پوره شي نو ورته به د خپلو پیسو ترڅنګ د ګټې پیسې هم ورکول کیږي، خو د میاشتې پنشن به نه وي. د ملازمینو اتحادیو دغه قانون ښه نه دی ګڼلی. وایي چې هر څوک چې نوکری کوي نو د هغه د بوډاتوب په عمر کې پنشن ته پام وي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسینا ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت کنټریبیوشن پنشن فنډز په نوم د سرکاري تنخواګانو روپۍ کاروباري اکاونټونو ته انتقالول شروع کړي. کنټریبیوشن فنډز معنی هغه روپۍ چې د سرکاري تنخواهدارو د تنخواه نه پرې کول شي او کاروباري کمپنیو ته ورکیږي. اکاونټونه معنی په بینک کې پیسې خودل او باندې کاروبار کول. د صوبي ملازمینو نه د پیسو پرې کولو دغه قانون ته سی پی فنډز ویل شي چې د جون په 1 منظور شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اړوند ادارو پکې د سی پی فنډز پرې کولو وینا هم کړې. د قانون د مخې راتلونکو نوکر کیدونکو یا مستقل کیدونکو نه به دغه پیسې اخستی شي او په دغه پیسو به هغه کمپنیو کې کاروبار کوي چې ګټه کوي. د منصوبو او پرمختیایي کارونو صوبایي محکمې ملازم او د دغه محکمې د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټري عبدالرحمن د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د ده په خیال دا ظالمانه قانون دی.
اجي پی فنډ ختم کو 1/7/2022 نه چې کوم نامه بټي وکیږي هغه ته به خالص کنټریکټ باندې بټي کیږي. اگر نہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ میں کٹ کی گی لوکس نہ 500 روپے کٹ کی گئی نو 500 روپے بہت گورنمنٹ ورک گئی نو دا یو ظالمانہ ایک دم پدی بان بہت ہو یار 25 سال لوکس پورے کی گنا نو اگر تک ہمارا منتھلی پینشن ملا ہے تو منگ بہت ہو بڑھاپے کی نو دی بانے والا منتھلی پینشن بانے بات سر کی گئی دیدا جی دیتا ہوں ظالمانہ ایک دم وایو.
دا نو قانون دمخ ہر مستقل سرکاری نوکر چی ریٹائر شی او هغه د دې قانون درتلو نه وړاندې نوکر شوی هغه د پینشن او د پخوانی نظام د لاندې مرات ورکیږي. خدا قانون یوازې د هغوی د پاره دی کوم چې نوې ورته کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت هر کال د پینشنونو په مد کې څومره روپۍ د نوکرۍ نه فارغ شي او ملازمینو ته ورکوي. د پیښور خبریال لحاظ علي د خیبر پښتونخوا د سیملې رپورټینګ کوي او په داسې موضوعات رپورټونه هم جوړوي. مشال ریوتای وویل
یعنی مالی کال 2022 دریشتم پدې کې خیبر پښتونخوا حکومت 106 ارب روپۍ صرف د پینشن په مد کې خیدې او دا یره دا چې پراتونکو په لاسو کالو کې د 309 د 3500 ارب ته ورسی. د دې په نسبت حکومت سوچ وکړ چې یره د کنټریبیوټری فنډ یعنی سی پی فنډ جاری کو چې پاغې کې به 500 روپۍ د سرکاري ملازم نه کټ کې نشپګ روپۍ به سرک دی. دا هغه فنډ دی چې کله د سرکاري ملازم ریټایر شو یا هغه د وخت نه مخکې ریټایرمنټ اخلي دا هغه چې څومره حساب کتاب جمع شوی هغه باغه له پاقه وخت ورکړل شي. خدا باقی د میاش میاش چکمې پیسې د اوسو نسلونو پورې راځي هغه پیسې به دکې نه ملويږي.
خدا الله هم نه معلومه چې نوی نوکران کېدون کې ملازمین به څوک وي. په جوړ شوی قانون کې دا هم نه څرګنده چې ګینې د ملازمینو او سرکار لخوا په کاروبار لګیدلو روپو کې تاوان وکړو بیا وڅوي. په مومندو کې د سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه مومندو مشر جنگریز خان مومند مشاد رډیو ته دغه قانون په حواله سره وای
څنګه سټیټ لایف کوي بیمه پالیسی اونده هغه شانتی او سیستم دی هغه ستا پیسې لري او انویسټمنټ پہ کوي او بیا د هغې تعالی انکم در کوي د انکم په بنیاد باندې کوي څومره چې دوی کوشش کوي نو څومره ادارې دي دوی پرایوټایزیشن طرف ته روان دي
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وینا شوې دوی چې کومه پیسې پرې کول شروع کړي هغه په بینک اف خیبر یا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت بینک ته د کاروبار لپاره انتقال کړي او دوی وایي چې دا ځکه چې د حکومت په وینا یا د بینک د نورو کاروباري کمپنیو نه زیاته ګټه کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د خوست مساخله پولیسوالۍ کې د ځای خلکو لخوا د غلنګ خوړ پر سر په اساسي ډول د یو پل جوړولو کار شروع شوی دی په دې لاره چې د خوست مساخله او کلندر ولسوالۍ خلک تګ راتګ کوي په ځانګړي ډول باراني او سیلابي موسمونو کې به د پل د نشتون له کبله خلکو او ورباندې تلونکو موټرو ته ډیر تکلیف وو په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د جمعې په ورځ د خوست د مساخیل ولسوالۍ د ولسی خلکو لخوا د غلنګ پر خوړ د انجینري اصولو برابر د اساسي پل د جوړولو کار پیل شو یاد پل چې د حق په نوم د یو خیریه بنسټ په نوښت د ولسوالۍ د اوسیدونکو شتمنو سوداګرو او مسافرو په مالي مرسته جوړیږي وویشت نیم میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کیږي چې ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سرته ورسیږي یادلار چې په مسیر کې دا پل جوړیږي پکتیا ته غځېدلې او تر ډېره ورباندې د خوست د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګورا تخ کوي د حق ټولنې غړي باور الدین باوري مشال راډیو ته وویل
په دې پل باندې وشنی مليونه لګښت راځي چې د پایدامې د وزارت نمو مکمل ډیزاین او برابر د روړې د نقشه لرو د منګل قوم په ملي لګښت او د حق خراب بنسټ په مدیریت جوړیږي ټول منګل کورونه به رجستر کیږي د هر کور نظر افغانۍ یو ځل اخیستل کیږي او د ټول ملي تجارو او د دوی مارکیټو خوندونو نه یو ځل نظر افغانۍ اخیستل کیږي
قومي مشر حمیم منګل وایي یو ځل د موټر په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي او خزینه هم ورسره وي په دې خوړ کې چې سیلاب راغلی و بند پاتې شو خو د تیر حکومت پوځ د پوستي سرتیرو د ایم پي ګاډي په واسطه د دوی موټر له ډوبېدو وژغورو
زه به دومره درته وایم چې یو څو کاله مخکې په دا خوړ کې زما خپله موټر وسور شوی دی زنانار سره وې او اوبه ډوبوله ما د دغه پوستي نه یو غر کوشو ایم پي او هغه دغه کې بل
قومی مشر توریالی منگل هموایی ده ده پول دنشتون لکبله پا بارانی او سیلابی موسمونو که ده دوی زدکون که لزدکرو ناروغان لروختونونو مامورین لدندو او سوداگر لخپل کاروبارا بی برخ پاتی که دل
ده غلنگ پول ده کلندر او مساخل ولسوالی ده پرا دیر استراتیجیک و مهم اهمیت لری زکا چه ده دو ولسوالی و خلق با ده پا بارانی مرسم که ده سیلاب لوجنه ده دوی تعلیم هم نینگ ګړې پاتې کېده د دوی مریضانو هم رسیدګي نشو کولای هارته او د دوی تجار به هم د ورځنی کاروبار څخه به برخه پاتې کېدل
د غلنګ پل د کار د پیل لپاره جوړ شوی غونډه کې یو شمېر سیمې زو چارواکو هم برخه اخیستي و هغه په خپل خبرو کې د ولس د اقدام مستای او ډاډ ورکړي چې په فنی او تخنیکی برخه کې به د کار له کیفیت دوامدار نظارت وکړي یاد دیوی پلو یا پکتیا او پزنګری ډول خوست کې لډیر په خوا د پګړو حشرونو او مرستو دراټولولو لارې د پلونو په چکونو سړکونو لارو ویالو او کاریزونو جوړول دود دی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځي وی بلی موضوع ته په تیر جمهوریت نظام کې په افغانستان کې په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې او هم هغه وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار میوزیم په نوم نومولې وه خو لا هم له دې ودانۍ هیڅ ډول ګټه نه پورته کیږي د ننګرهار اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې په ودانۍ کې د میوزیم جوړ کړی شي بلخوا د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې وزارت په دې مسله کار کوي چې له ودانۍ څخه د میوزیم کار واخیستل شي نور تفصیل په دې رپورټ
په تیر جمهوری نظام کې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې وې او د وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار موزیم په نوم نومولې وه، خو لا هم د دې ودانۍ څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. د ننګرهار اوسیدونکي د اوسني نظام له چارواکو غواړي چې له ودانۍ څخه د موزیم کار واخلي. د روح الله په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي،
دا خو ډېره تاریخي ودانۍ ده، د په شمول په افغانستان کې ډېره تاریخي ودانۍ دي، او د ټولو عبادتو باید ښه ساتنه او ښه دغه وشي، ځکه چې همدا زموږ تاریخ دی او همدا زموږ تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دا دی چې که دې یو موزیم جوړ کړي، دا هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي، نو دا شیان د دې سره زیبیم او همدې لپاره په کار هم ده او خم ده.
دغه ودانۍ د یو بڼ په منځ کې جوړه ده، دا بڼ هم د سراج العمارت په نوم یادیږي. دی بند ته هر ورځ په تفریحي بوختیاو سربیره ګڼ شمیر محصلین هم د مطالعې لپاره ورځي. محمد زبیر او عارف خان چې دغه بند ته د مطالعې لپاره ورغلي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې کله دې ودانۍ نه د موزیم کار واخیستل شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني هغه هم راځي چې ورسره به د ننګرهار اقتصاد پیاوړی شي.
سراج العمارت بنډه چې تېر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی، او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی، نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي،
موزیم جوړ کړي، او چې دلته ګڼ شمېر له نورو ولایتو څخه سیلانیان اشتراک وکړي او لیدنه ترې وکړي.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وایي، د سراج العمارت د ودانۍ موضوع یې له وزارت سره شریکه کړي او تمه څرګندوي چې ژر به په دې ودانۍ کې تاریخي آثار خوندي او نندارې ته کېښودل شي.
آبادي رغول شوې ده، ټولې چارې بشپړې شوې دي، او صرف څه کارونه پاتې دي چې دلته موږ مواد راوړو، په هغې باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي، او هغه موزیم دی انشاءالله هغه به هلته موږ موزیم جوړو.
سراج العمارت ودانۍ د شاهي قصر سره په لږ واټن کې د یو لوی بند په منځ کې د غازی امان الله خان د پلار امیر ابی بلا خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه. شاهي قصر د افغانستان ژمنۍ پایتخت او د سراج ودانۍ د اوسېدو ځای و. دا ودانۍ د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه او تش دیوالونه یې پاتې شوي وو، خو په تېر جمهوري نظام کې د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې په څو پړاوونو کې په څوارلسو کلونو کې چارې بشپړې او د موزیم په نوم ونومول شوه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د نومبر په شلمه یعنی سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. د کپ لومړی لوبه د کوربا هیواد قطر او د اکوډور ترمنځ کیږي چې د پیښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په 8 لوبغالو کې وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسني عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړې. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شوو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي، د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې 4 اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. 8 طلایي توپونه او 6 د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1980 او 1986 کلونو کې د نړۍ نړیوال جام اتلولي ګټلې او درې ځلې په 1930 1990 او وروستی ځل لیونل میسي په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږی دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیا کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کانفدراسیونو کپ وګټل. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، مونږ تاسو سره خبرې کوو او د دې سره سره ځینې نور معلومات هم درکو. دا وخت د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی. اوس هم لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به په سیمه کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې د صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاري دا ونه ویل چې په کومو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان ووژل شول. د پښتون اجغورن غورزنګ پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون وشو. دغه لاریون د لکې مروت له شین باغ څلور لاري پیل شوی وو او سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په ټولو قبایلي سیمو او نورو ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریون کړي، خو سوي حکومت وایي امنیت ته ژمن دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي راتلونکې اونۍ پورې به د فوج د نوي مشر نوم په ډاګه شي. نوموړي دا خبره پرون له جیو ټلویزیون سره کړې او زیاته کړه چې د ګل ورځې څخه به د نوي فوج مشر د ټاکلو پروسه پیل شي. ملخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي عمران خان پرون په لاهور کې له خبرونو سره په غیر رسمي خبرو کې تور پورې کړ چې نواز شریف داسې کس د فوج مشر ټاکل غواړي چې دې نه اهل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 9 پوره کیږي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په خوشاب سیمه کې دوه وسلوال وجلی دي. دا خبره د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې کړې. لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. برتانیې وایي ایران د وینې تویول د منځني ختیځ څخه کیفته غځولې. د برتانیې د بارونو چارو وزیر نن په بحرین کې د مشرانو یوې غونډې پر مهال پر ایران د وینې تویولو په خاطر نیوکه وکړې او ژمنه وکړه چې له تهران سره د مقابلې لپاره به له متحدینو سره کار وکړي. ایران د برتانیې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د فوټبال نړیوال جام سیالۍ سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه به کوربه قطر او ایکوادور ترمنځ کیږي چې د پېښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 به شروع کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پای لوبه به د دسمبر په 13 کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نن ورځې د پروګرامونو وخت په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ګلایاس او زموږ تکنیکی همکار نادره له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه بخیر.